د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای اسلام محمد او د خبرونو وایاند نس اجمل سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ وستې وخت شوې دی 3 بجې په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو دا به وری چې د G7 په غونډه کې د افغانستان په اړه څه ویل شوې دي دغه راز د طریق طالبان پاکستان په اړه هم راپور لرو او په خبر پښتونخوا کې د کورونا په موضوع به هم تاسو ته معلومات درکوو په وروستۍ نیمایي کې به اونیزې خبرولو هم لرو خو تر هڅه مخکې له نساج من خبرونه
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې جی وډلې د افغانستان په حالاتو اندېښنه خوډلې ده. د خبر پښتونخوا حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په قانون کې د بدلون یو مسوده جوړه کړې چې مخالفه ګوندونو په تنقید کړي او روسم ویلي د افغانستان له 500 زیات خپل وګړي راوباسي. د خبرونو تفصیل د نړۍ د پرمختللو اقتصادي هوادونو جیو ډلې افغان ولس سره د خپلې کلکې ملګرتیا شمنه کړې او په افغانستان کې د طالبانو په واک د قبضې وروسته د دغه جنگ ځپلي هواد په حالاتو سخته اندېښنه ښودلې ده. د اگست په 23 په آنلاین بڼه په یوه بیړنۍ غونډه کې د امریکا، برتانیا، اټلی، فرانس، جرمني، کینیډا او د جاپان مشرانو په افغانستان کې له خطر سره مخ افغانانو او د نړیوالو د تحفظ او د بشري ناورین مخنیوي په خاطر د تحمل او د کلارا پاتې کېدو غږ کړی دی. په دې غونډه کې ویلي شوي افغان ولس حق لري چې د تیرو 2 لسیزو د خپل سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو په رڼا کې او په خاصه توګه ښځې او جنکې په سوله، امنیت او عزت سره اوسي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي افغان طالبانو ورته باور ورکړی چې خپل هیواد به د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو خلاف کارولو نه پرېږدي. نوموړي د اګست په 15 په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به هم خپل خاوره د افغانستان بخنه غواړم چې پاکستان به هم خپل خاوره د افغانستان خلاف استعمالي دوته نه پرېږدي. شیخ رشید دا هم وویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله، آرامي او ثبات غواړي او دا د پاکستان لپاره هم مهمه ده. د کراچۍ پریس کلب مخې ته د اګست په 23 د افغان یووالي په نوم کمیټې او مدني فعالانو په یوه احتجاجي مظاهره کې په افغانستان کې د سیاستوالانو، د ښځو فعالانو او د خبریالانو د ژوند او د غي د حقوقو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی دی. مظاهره چانو ویل باید نړیواله ټولنه د افغان ولس په ستونزو ځان خبر کړي او د پخا غوندې دی په افغان ولس یو داسې نظام ونه تپل شي چې دوی د خوښې خلاف وي او پکې د بشري حقوقو او په خاصه توګه د ښځو د حقوقو سرغړونې کېږي. دا لغرست ده چې د اګست له 15 راهیسې په کابل د طالبانو قبضې داسې اندېښنې پیدا کړې چې ګواکې طالبان به په افغانستان د 9مې لسیزې د خپل حکومت په سر یو واري بیا د خلکو بشري او ټولنیز حقونه تر پښو لاندې کړي. د خبر پښتونخوا د حکومت مخالفه ګوندونو تور پورې کړی چې حکومت لومړی د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په قانون جوړولو زیات وخت واغسته او اوس پکې د خپلې خوخي بدلونونه هم کوي. دوی د خبره لاغې رسته وکړه چې د خبر پښتونخوا چارواکي وایي صوبایي حکومت په 2 مرحلو کې د بلدیاتي انتخاباتو د کول لپاره په قانون کې د بدلون مسوده تیاره کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک په دیړه مشال ریډیو ته وویل باید حکومت بلدیاتي انتخابات نور و نه ځنډوي. اغه لمشال ریډیو سره نن په خبرو کې زیاته کړه
سپریم کورٹ د وینا باوجود حکومت چې دی غاد ټال مټول نکار اخلي نوې د کابینې نه منځوري اغستې ده چې دی بدای الیکشن د تحصیل او د ویلج کونسل په جدا جدا ورځو کوي کله ټال مټول کوي کله د الیکشن لیټ کوي کله په دې قانون کې ترمیمونه راول.
بلخواد پاکستان تحریک انصاف ګوند بلدیاتو لپاره پارلیمانی سیکرټری فضل الهی د مخالفه سیاسي ګوندونو دا تورونه رد کړي او وای په صوبه کې په 2015 کال کې د دوی ګوند بلدیاتي انتخابات کړي وو او دا مهال د دغه انتخاباتو د بیا کول لپاره هڅې کوي. د خیبر پختونخوا د صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز ویلي په پیښور کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شرح 3.6% ته لوړه شوې ده کومه چې دا وخت په ټول پاکستان کې تر ټولو لوړه کچه ده. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې مشال ویډیو ته وکړې چې په پاکستان کې په تیر 1 شوروس کې له کورونا وایرسه 1.6 کسان مړه شوي دي. د کووید-19 وایرس وبا په اړه د معلوماتو حکومتي ویب پاڼې نن لیکلي په 3 ساعتونو کې د کورونا وایرس 4.99 کیسونه رپورټ شوي. او د روس دفاع وزارت په حواله ویل شوی چې دا هیواد بل افغانستان د خپل 1500 زیات وګړو راوباسل لپاره سلور پوزیل وته کې کاروي. بلخو طالبان ویلي چې باید له افغانستان د اګستر 13 پورې د ټولو بهرنیانو وتل مکمل شي. په دې سلور پوزیل وته کې به د روس او اوکراین ترڅنګ د پوزی اتحاد کلکټیو سکیورټی ټریټي سازمان کې د شاملو هیوادونو غړي به هم راوستل کیږي. د خبرونو پای
دا ونی سجمل چی تاستی خبون اولانی کل تاستی زمو خبرونی پا مشال ریدیو دات کام هم آوری دیشی او دا دیگری پا رستی نیمائی که دو اونی زی خبرونی مشال آنلاین نو سازونا زنزرون خبرونی هم لرو خطر حد سمخ کلا زودی تا لکه سنگا چی تاستی خبرونو که هم واردل چی دا نری دا وو سترو سنتی و دو مشران دا افغانستان پا انا پا خبری پرونی بیرنی آنلاین غنده که اونا توانی دل چی دا امریکا ولت مشر قانی کری چی لابانستان دا امریکای جواکونو دا ایسترلو نیتا وزند وی تر غونډې وروسته په خبرې شوې یو وګړې لیمه کې ویل شوي دا مهال لومړیتوب له افغانستان د جیوو ملکونو د وګړو تر څنګ د هغو افغانانو ایستل دي چې په تیرو دوو لسیزو کې یې له دې هیوادونو سره همکاري کړې دي. د اګست پر 24 بیا د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې ښار د هوایي ډګر پر لور یې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده. جزئیات د احمد شیبر په دې راپور کې.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جی واکسر مشان شکل لري چې د اګست 13 به په لسګونو زره امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتبا او هغه افغانان له افغانستان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جی وتر آنلاین بیړنۍ غونډې وروسته د سیشن بی پورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی ټوپ له افغانستان د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تیرو دوو لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کیشي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحده ایالاتونه دلته مشي په غاړه لري او له متحده ایالاتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولی چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اګست له 13 وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پرېږدي. اسوشیټیډ پرس اژانس څرګندوي چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اګست 13 وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. دې نیټې ته لا نږدې اونۍ پاتې ده. خو د طالبانو ویاند صفیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کوم لار د خلک سي هغه لار تړل شوې ده. افغانان نه پرېښودل کېږي چې هغه لار نه لاړ سي. بهرني اتباع کولی سي لاړ سي میدان ته او داخلي اتباع نه سي کولی سي لاړ سي. اسلامي مرد هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کی او هغه ټول خلکو ته په میدان کې جمع دي او ټول ته ځل بیا هم د تاسو د لارې نه اطمینان ورکوي چې راځي خپل کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي. هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکوو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقونو ته درناوی کوي. خو د جی وهی وادو مشانو په خپل پرونی غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمنو عملونو ته ګوري، د دوی ویناوو ته نه ګوري. نړیوال ټولنې طالبانو ته خبرداری ورکړی دی چې د خپل تیر واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1989 تر 2000 لومړي کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
د افغانستان په اړه د G7 هیوادونو غونډې په اړه تاسو د شیبر راپور واورېدو. د احمد شیبر راپور تاسو واورېدو او همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په دې وروستیو کې ځینو رسنیو ویل چې افغان طالبانو د پاکستان د هغو شکایتونو د څېړلو لپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی چې ګواکې د طریق طالباني پاکستان یو شمېر وسله وال له افغانستان په پاکستان کې ترهګر بریدونه کوي. راپورونو کې راغلي چې د کمیشن د پاکستان لخوا د ټي ټي پي لپاره د ممکنه عامې معافۍ د اعلان په صورت کې د تحریک غړو ته سره له خپلو کورنیو پاکستان ته د ستنېدو هم ویلي. د طالبان یو ویاند سویل شاهین د اګست پر 23 د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې له میاشتو ټولو بهرنیو وسله والو وغوښتل چې له هغه هېواده ووسي. بلخوا د پاکستان د بنو چارو وزیر د اګست په 23 په اسلام آباد کې به خبري غونډې ته ویلي وو چې د ټي ټي پي یو شمېر هغه وسلوال ورته مطلوب دي چې په پاکستان کې د ترهګر فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. تفصیل د مجید بابر په راپور کې
طالبانو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د برخلیک پاړه د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده لخوا د درې کسیزا کمیشن جوړولو نه ناخبري څرګنده کړې ده. ځینو رسنیو د اګست په 22مه په خپلو راپورونو کې ویلي ول چې ملا هبت الله اخونزاده د اسلام آباد د هغو شکایتونو د پلټنو لپاره یو درې کسیزا کمیشن جوړ کړی چې کرادم تحریک طالبان په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو لپاره افغان خوره کاروي. مشال ریډیو په دې اړه په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین او په کابل کې ویان ذبی الله مجاهد سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. البته د اګست په 23مه د پاکستانی جیو ټلویزیون خپرونې آج شازیب خانزاده کې سات کې د یوې پوښتنې په ځواب کې د طالبانو ویان سویل شاهین د دا ډول کومې کمیټې د جوړولو نه ناخبري وښودله او زیاته یې کړه،
موږ به هیڅ چاته دا اجازه ورنه کړو چې افغان خاوره د چا پر ضد وکاروي. دا زموږ پالیسي ده، دا څرګنده خبره ده او ما هم دا پالیسي په بیا بیا واضح کړې ده، خو ماته د دغه درې کسیزه کمیټي په اړه معلومات نشته.
د راپورونو له مخه دغه درې کسیزه کمیشن چې طالبان ترې د ناخبرۍ څرګندونه کوي، په افغانستان کې پاکستانی طالبانو ته خبرداري ورکړي چې پاکستان سره خپلې مسلې حل کړي او سره د خپلو کورنیو خپل هیواد ته ستانه شي. په دې اړه که څه هم سویل شاهین د کومې وسوالې ډلې نوم یاد نه کړو، خو زیاته یې کړه،
موږ غواړو څوک هم چې وي که خپلو هیوادونو ته ستانه سي دا به بهتره وي، ځکه چې اوس افغانستان په یو نوي دور کې داخل شوی دی او دا د سولې، ثبات او استحکام دور دی. موږ نه غواړو چې زموږ خاوره د چا پر ضد استعمال سي او زموږ ستونزې نور هم زیاتې سي. نو دا مهال چې څوک هم په افغانستان کې پټ دي، شبه دا وي چې دا ټول وسوال خپلو هیوادونو ته ستانه سي.
کله چې د اگست میاشتې په پیل کې طالبانو د افغانستان یو شمیر ولایتونه ونیول او د کابل داخلي لارو ته ورسېد، نو وسلوال وی د ولایتي زندانونو تر څنګ د کابل پولیس سرخی زندان هم مات کړو. د افغان ولسمشر اشرف غنی ادارې په بیا بیا ویلي ول چې دغه زندانونو کې د پاکستانی طالبانو تر څنګ د یو شمیر نړیوالو وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي خطرناک وسلوال زنداني ول. د دغه زندانونو نه په خوشی کړل شو وسلوالو کې د پاکستانی طالبانو یو مشر مولوی فقیر محمد هم په یو شمیر ټولنیزو پاڼو خپرو شو ویډیوګانو او انځورونو کې راښکاره شو. جیو ټلویزیون سره په خبرو کې د طالبانو ویاند ومنل چې د دغو زندانونو نه د پاکستانی طالبانو ترڅنګ ګڼ شمیر وسلوال تښتیدلی دي، خو دا یې ونه ویل چې دا مهال دغه وسلوال چیرته دي. د اګست په 22مه د امریکا غک په یو راپور کې د ناپیژندل شوو سرچینو په حواله ویل شوی ول چې د ملا هبت الله په هدایاتو جوړ کړ شوی درې کسیزه کمیشن د پاکستانی طالبانو د هغوی د کورنیو پاکستان ته د ستنېدو خبره د پاکستانی حکومت لخوا د ممکنه عامې معافۍ په بدل کې کړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو، داخله، دفاع او خارجه چارو وفاقي وزیرانو سره مشال لیرو د حکومت د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نشو. البته د اګست په 23مه چې کلا په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی نه د دغه ممکنه مافیا او طالبانو ته په افغانستان کې د ټي ټي پی سره د تړاو لرونکو مطلوبه وسلوالو د حواله شوی فهرست په اړه پوښتنه وشوه، نو قریشی وویل چې موږ تمه لرو چې ټي ټي پی به خپل فعالیتونه بند کړي او د طالبانو مشرتابه به خپل خوره د هیڅ چا پر ضد ترهګریز فعالیتونو ته پرې نږدي.
منګتا د ټي ټي پی ډیر وسلوال مطلوب دي، څوک چې په پاکستان کې په ترهګریز کړنو کې ملوث دي، چا چې بې ګناه اولس په نخښه کړي وو، او د دا ډول کړنو مخنیوي او خلکو ختمولو لپاره منګلا هڅه کول پکار دي.
کردم تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله دا مهال د ملګرو ملتونو او امریکا د ترهګرو ډلو په فهرست کې اچولې ده. پاکستان دا وکوي چې د ټي ټي پی او یو شمیر نورو وسلوالو ډلو لخوا پلان شوو بریدونو کې تر او یو زرو نه زیات پولیسي وګړي وجلې شوي او په اربونو ډالرو مالي زیان شوی. د روان کال د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلې شوي ول چې د ټي ټي پی ترڅنګ د یو شمیر پاکستانی وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي څو شپږ زره روزل شوي وسلوال په افغانستان کې موجود دي او د افغان حکومت پر ضد د طالبانو سره یو ځای جنگيږي. د جولای په 26مه د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په یو مرکه کې طالبانو ته په افغان خورنیولو مبارکي ویلې و.
د تحریک طالبان پاکستان په اړه د افغان طالبانو ممکنه پالیسۍ څه کې دي شو دي سره په اړوند موضوعاتو مو د مجید بابر راپور واورید.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2013 15315 پیته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
اردن کو د اگست پر چلیشتما د کراچۍ پریس کلب مخې ته د افغان یووالي په نوم کمیټي او مدني فعالانو په یوې احتجاجي مظاهره کې په افغانستان کې د ښځو فعالانو او خبریالانو د ژوند او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړ. مظاهرچیانو په افغانستان کې د دوامدارې سولې او د یو جمهوري نظام غوښتنه وکړه. دوی پر نړیوالو هم غږ وکړ چې افغانستان او د هغه هیواد وګړو ته شان کړي. دا له هغو وروسته ده چې د اګست له 15 راهیسې پر کابل د طالبانو قبضې داسې اندېښنې پیدا کړي چې ګواکې طالبان به پر افغانستان د نویمو کلونو د خپل حکومت په څیر یو وارې بیا د خلکو بشري او ټولنیز حقونه تر پښو لاندې کړي. خو طالبانو ویلي چې د اشرف غني د حکومت د کارمندانو لپاره یې عامه معافي اعلان کړې او هڅه کوي چې زر یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. تفصیل د نیازلی په دې راپور کې.
دا مظاهری انتظام کونکي راشد علی مشال لیډیو ته ویل په پاکستان کې چې دلته څنګه جمهوریت او هر چاته ازادي او حقونه حاصل دي، دوی د افغانانو لپاره هم دغه جمهوریت غواړي.
موږ د خپل مشرانو نوم دا غواړو چې څنګه موږ خپل ملک جمهوریت باندې بلیف کوو، دغه شان موږ افغان عوام لپاره هم جمهوریت باندې یقین وساتو. ویل چې په جمهوریت کې د افغانستان هر سړی چې دی هغه لکه حصہ دار کېدای شي. افغان عوام لپاره د امن، د تعلیم چې کوم سلسله قائم شي وا هغه دوام ولري، نور د افغان عوام چې کوم ستونزې دي هغه لکه ختم کړی شي، په هغه دي مزید جنگونه نه مسلط کیږي. چې کوم زنانو چې کوم کندې دي کار نه لري، هغه له معاش ته ګټلو موقع ورکی، دغه قسمه بندیز و نه لګي.
د افغان یووالي په نوم جوړې کمیټې یو مشر عبدالحکیم وویل چې د افغانانو سره د یووالي او د دوی غږ نړۍ ته رسولو لپاره راټول شوي دي. نړیوالو لا پکار دي چې د افغانانو ټولنیز حقونه خوندي کړي.
افغانستان لړۍ د تلويش کال نه په کوم پوزیشن کې روان دي. دا خلق بیا غواړي چې هغه پوزیشن ته بیا راځي. افغانستان کې یقینا سلويش لکه کسان داسې دي چې هغه مزدوران دي، ګډان دي، مایګریټ شوي دي، بیا هسې هغه حالات رانه شي لکه پخوا چې راغلي وو. ځکه موږ غواړو چې بټه یو هلته ښه حکومت راشي، جمهوري حکومت راشي، خلکو رایټس ورکړي، کمی هیومن رایټس دي هغه عملي ونه شي. اوس بیا دغه ستونزې دي چې هغه ته داسې هغه کړي دي چې تاسو راوتای نه شي، تلویزیون بندوي، ښځې به په تلویزیون باندې راځي نه.
په کراچۍ کې ټولنیزو فعالانو دا احتجاجي مظاهره په داسې وخت کې کړي چې د اګست په 15مه طالبانو کابل نیولې او په ټولنیزو رسنیو ویل کیږي د بشري حقونو فعالان، خبریالان او د ښځو د حقونو مبارزین اندېښنه څرګندوي چې طالبان په واک کې راشي نو په افغانستان کې به د دوی ژوند د خطرې سره مخ شي. او بیا په مطبوعاتو هم دا ویل کیږي چې د افغانستان څخه ډیر خلک هم د دغه ویرې له امله نورو هیوادونو ته تښتېدلو یا د تلو هڅې کوي. خو د اګست په 15مه طالبانو د کابل د نیولو وروسته د عام معافی اعلان هم کړی. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
مشال لډو ته وګستی اوریدونکو د خبر پختونخوا د صحت محکمې تر څنګ د دې خار انتظامی چارواکي وایي په صوبو په ځانګړي توګه په خبر کې کورونا ناروغي زیاته شوې او د مخنیوي لپاره یې دوی ګامونه پورته کوي. دی زیاتوی چې د زوبې زیاتره وګړو له هم له کرونا وایرس د حفاظت واکسین نه دی لګولی چې دا کار د دوی په خبره د کرونا ناروغي د لا زیاتېدو سبب کېدی شي. بلخوا ډاکټران او عام ولس وایي چې حکومت باید د کرونا واکسینو په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه چلولې وي. په خیبر پختونخوا کې په کرونا د اخته کسانو ټول شمېر نږدې 1,05,000 ته رسېدلی چې ورڅخه 3,319 ناروغان مړه شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز د 3 اگست په سهار مشالې ډوته ویل چې دا خو پیښور کې د کورونا مثبتو کیسونو شرح 14.3% ته لوړ شوې، کومه چې دا وخت په ټول پاکستان کې تر ټولو لوړه کچه ده. بلخو د پیښور ضلعي انتظامیه یو وار بیا خبرداری جاری کړی چې د هغو خلکو د موبایل فون سیم کارډونه به بندوي چا چې د 1.3 اگست پورې د کورونا واکسین ونه لګول. د پیښور مرسل کمشنر خالد محمود په 3 اگست مشالې ډوته ویل چې په دې لړ کې یې د موبایل کمپنیو له چارواکو سره رابطې پیل کړي. نوموړی وایي دا ګام یې ځکه پورته کړ چې له دې پرته ورسره بله لار نه وه. دا وایي له 3 ورځو راهیسې د صحت کارکوونکو ډلې کور په کور ګرځي او خلکو ته د کورونا واکسین لګوي او دغه راز نور ګامونه هم اخلي، خو یاد ناروغي لا پسې زیاتېږي ځکه چې خلک واکسین نه لګوي.
ټیمونه جوړ کړی دي، ټول این ایچ ڈبلیو رول ہیلتھ اسٹاف او فیو کې هر پټواری دی نو په اجرو کې خلک را جمع کی دي. ورته کې موبایل ټیم زموږه تقریبا 28 تن کار کې په خبر کې د دې نه راوځي چې سنټر کې ویکسینیشن جاری دی، په ایم پی ایس کې زموږه ویکسینیشن جاری دی.
خبر پختونخوا صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز وایي په خبر پختونخوا کې په 3 اگست کورونا وایرس 2 کسان مړه کړي او 503 وهلي دي. د په خبره له کووډ-19 ناروغۍ 6 کسان په پېښور، 5 په ابتآباد، 4 په سوات او 2 په مردان، مانسیرا او ډیر اسمل خان او 1 په بنو کې مړه شوي دي. د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر وایي په دې صوبه کې د کورونا زیاتېدو وجه دا ده چې دلته کې ځینې خلک ماسکونه نه اچوي، له یو بل سماجي فاصله نه ساتي او کورونا واکسین نه لګوي. ډاکټر محمد نیاز وایي کېدای شي په صوبه کې د کورونا د مخنیوي په هدف نور سخت ګامونه هم واخیستل شي. نوموړی وایي خلک له کورونا د ځان ساتنې په هدایاتو عمل نه کوي، نو کېدای شي چې موږ د خلکو پر تګ راتګ او سیلګرۍ محدودیتونه ولګوو. د جزوي ټولبند اراده هم لرو، خلک واکسین ته نه راځي. باوجود دې چې موږ څه باندې 800 د کورونا واکسینو مرکزونه جوړ کړي دي. د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر وایي د کورونا واکسین لګول ډیر ضروری دی ځکه چې له دې سره د انسان دفاعي نظام فعالیږي او په بدن کې د یادې ناروغۍ ضد انټي باډیز جوړیږي. دا وایي هدف یې په خبر پختونخوا کې هغو 1,90,000 کسانو ته کورونا واکسین لګول دي چې عمرونه یې له 18 کلو زیات دي. دا وایي 70,000 خلکو ته کورونا واکسین لګول شوي او هیڅ چا ته یې بدني تاوان نه دی رسولی، خو دې باوجود ځینې خلک واکسین نه لګوي. د په خبره دا ځکه چې په ټولنیزو رسنیو کې د واکسینو پر ضد پروپاګنډا شوې، که څه هم دا وایي چې د پروپاګنډې د مخنیوي او کورونا په اړه خلکو کې د پوهاوي لپاره په ټولنیزو مرکزي رسنیو کې کمپاینونه چلوي، خو د خبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر امیر تاج د دې سره اتفاق نه کوي. نوموړي په 3 اگست مشالې ډوته ویل صحت څانګې ته په کار وه چې پر وخت یې په خلکو کې د کورونا په اړه پوهاوی پیدا کړی وي او خلک یې د واکسینو په ګټه پوهه کړی وي.
زمونږ مشران په دې خبره کې ناکام شو چې هغوی یو پراپر میسج نه ورکړي د حوالې سره، د ویکسینیشن حوالې سره او نور ډپارټمنټ په پراپر اعتماد کې والی سیاسي خلک اور ما نور تعلیم یافته میډیا مرګري.
د پیښور اوسیدونکي اسد خان په 3 اگست مشالې ډوته ویل چې له سکولونو پرته په نورو ځایونو کې څوک د کورونا مخنیوي په تدابیرو سم عمل نه کوي. دا وایي د پیښور په ځینو کلیوالو سیمو کې کور په کور د واکسینو لګولو حکومتي کمپاین روان دی، خو د دوی په سیمو کې لا نشته. اسد وایي ډیری خلک له کورونا واکسینو انکاري دي او د حکومت دا ګام ښه دی چې د موبایل سیمونو په بندولو سره پر دغه خلکو زور راوړي چې واکسین ولګوي.
دا کام خو ډېر زبردست دی. حکومت ته پکار دی چې دا کور په کور لاړ شي او خلک مطمئن دي په دې شي لپاره چې هغه ویکسین شي. نو
د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر وایي په دې صوبه کې یوازې په 3 اگست 240 نوي د کورونا مریضان په سپیټالونو کې داخل کړل شوي دي. دا وایي له 200 اوس یوازې 340 وینټیلیټرز دي چې لا هم نه دي استعمال شوی. د په خبره د کورونا ناروغان لپاره په مختص کل شو کټونه کې په 40% کې مریضان دي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال رادیو ته وګورئ ستاسو اوریدونکو د خبر پختونخوا حکومت لخوا مشال رادیو ته د تلاسه شوو سرکاري اسنادو تر مخه د صوبې حکومت د بلدیتي انتخاباتو په دوه پړاوونو کې د کول لپاره په قانون کې د بدلونو ترمیمي مسوده تیار کړي. ځینې اپوزیشن ګوندونو په عیني وخت کې پر حکومت تور لګوي چې د تحصیلونو او کلو ته د انتظامي اختیاراتو منتقلولو په چاره کې جدي نه دی او دا چې په یوه او بل بهانه د انتخابات سندوي. خو د بلدیاتو محکمې پارلماني سیکرټري دا تورونه رد کړي، وایي چې د کورونا وایرس وبا دوی پر وخت د انتخاباتو کولو ته پرې نه ښودل. تفصیل د غلام اوس په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتي انتخاباتو په قانون کې د بدلون لپاره ترمیمي مسوده تیار کړې ده چې تر مخه به بلدیاتي انتخابات په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف ځینې ګوندونه په دغه ترمیم نیوکې کوي او دوی وایي حکومت په لاندې کچه ولسته اختیارات منتقل کول نه غواړي، نو ځکه دوی د بلدیاتي ادارو لپاره اول په نوي قانون جوړولو ډیر وخت ولګولو او اوس پکې نور بدلونونه هم کوي. د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دا چې کوم لوکل ګورنمنت ورا کې دیو امندمنت راوړل دا الیکشن نه تېختي امندمنت دی. دیو چې ویلج کونسل به اولو کو تحصیل کونسل ورستو کو، حالانکه د ویلج کونسل چیرمن چې نه هغه تحصیل کونسل ممبر دی. نو چې کله تحصیل ناظم یو کال بعد منتخب شو یو کال مخکې د ویلج کونسل چیرمن منتخب شو، دوی اټنی اور به څنګه چل کیږي؟ لیجسلیشن خالص دې لپاره کې چې الیکشن ډیلی کی.
په پښتونخوا سملای کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي حکومت نه غواړي چې اختیارات په لاندې کچه منتقل کړي.
عوامي نېشنل پارټۍ ورته ویلي دي چې د لاندې نوالې باندې پورې په سیاسي جماعتونو باندې وي دیتا انتظامی مالی او سیاسی اختیار وی. زمونږ استادو په نظر کې د چي د سپریم کورټ د وینا باوجود حکومت چې دی غاده ټال مټول نکار اخلي، اوس دوی نوې د کابینې نه منظوري اغستې د چدی بدای الیکشن د تحصیل او د ویلج کونسل په جدا جدا ورځو کوي، کله ټال مټول کوي، کله د الیکشن لیټ کوي، کله په دې قانون کې ترمیمونه راولي.
خو د بلدیاتو لپاره پارلماني سیکرټري فضل الهي د بلدیاتي ادارو د نه مضبوطولو او د بلدیاتي انتخاباتو د نه کولو په لړ کې د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا په حکومت لګول شوي تورونه ردوي او هغه وایي په اول ځل په پښتونخوا صوبه کې د یو جمهوري حکومت د سوري لاندې په 2015 کې د تحریک انصاف د حکومت په دور کې بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو اوس مهال د کورونا د وبا په وجه انتخابات د ځنډ ښکار دي.
اول ځل باندې پاکستان تحریک انصاف منتقل کړی دي چې د کورونا کم حالات روان دي، الیکشن ضروري دی، د عوامو جان او مال زندگی بچی.
خیبر پختونخوا صوبه کې تیر ځل په 2015 کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي حکومت په لومړني دور کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او په 2019 کې بیا د هغه مقامی حکومتونو موده پای ته رسیدلې وه، خو د هغې وروستو بیا تر دې دمه په پښتونخوا صوبه کې بلدیاتي انتخابات نه دي شوي او په دې موده کې د بلدیاتو درې صوبایي وزیران بدل کړی شوي دي. دا محل په صوبه کې د بلدیاتو او کلیوال پرمختګ لپاره ځانګړی صوبایي وزیر هم نشته او اوس محل وزیر اعلی دغه وزارت د ځان سره ساتلی دی او د اسمبلی غړی فضل الهي د بلدیاتو د محکمې لپاره پارلماني سیکرټري مقرر کړی. که څه هم په پښتونخوا صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو په لاره کې حکومت د کورونا د وبا د رکاوټ خبره کوي، خو روان کال هم د کورونا د وبا باوجود په گلگیت بلتستان او کشمیر کې عام انتخابات ترسره شوی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ سي درې نیم بجې کېدونکي دي. ونې سچمل هم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې لږ خبرو لنډي زورو.
د نړۍ د پرمختللو اقتصادي هیوادونو جیو ډلې له افغان ولس سره د خپلې کلکې ملګرتیا ژمنه کړې. په افغانستان کې د طالبانو په واک د قبضې وروسته د دغه جنگ ځپلي هیواد په حالاتو اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي افغان طالبانو ورته باور ورکړی چې افغانستان به د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو خلاف کارولو ته نه پرېږدي. نوموړي نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله، آرامي او ثبات غواړي او دا د پاکستان لپاره هم مهمه ده. په کراچۍ کې د مظاهرې پر مهال د افغانانو لپاره د جمهوریت غوښتنه شوې ده. پرون د پریس کلب مخې ته د افغان یووالي په نوم کمیټې او د غیر سرکاري ادارو ځینو غړو په مظاهره کې ویل چې باید نړیواله ټولنه د افغان ولس په ستونزو ځان خبر کړي. د خیبر پختونخوا د حکومت مخالفه ګوندونو تور پورې کړی چې حکومت لومړی د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په قانون جوړولو زیات وخت وغسته او اوس پکې د خپلې خوښې بدلونونه هم کوي. دوی دا خبره لاغ وروسته کړې چې د خیبر پختونخوا چارواکي وایي صوبایي حکومت په دوو مرحلو کې د بلدیاتي انتخاباتو د کولو لپاره په قانون کې د بدلون مسوده تیاره کړې ده. په پاکستان کې په تیر شواروس کې له کورونا وایرس یو سل شپږشت کسان مړه شوي دي. د کووید 19 وایرس وبا په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې د کورونا وایرس 4099 کیسونه رپورټ شوي او د روس د دفاع وزارت په حواله ویل شوي چې دا هیواد به له افغانستانه د خپلو 500 زیاتو وګړو راوباسلو لپاره 4 پوځي الوتکې کاروي. بلخوا طالبانو ویلي چې باید له افغانستانه د اګست تر 1 پورې د ټولو بهرنیانو وتل مکمل شي.
دا باندې سچمه چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې دوه اونیزې خپرونې لرو، سازونه، ځنځیرونه او د مشال آنلاین. خو تر هڅه مخکې راځو آنلاین خپرونې ته. نن د مشال ډیو په دې اونیزې خپرونه کې د موسیقۍ په اړه معلومات درکوو او دې ته ګورو چې موسیقي څنګه د بیان ازادۍ د یوې آلې په توګه کارېدلی شي. خپرونه کوربه بشیر ګواخ دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
مینا او سلامونه، زه بشیر گواخیم. د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه ته ستاسو هرکلی کوم. د تیر هفتې په پروګرام کې به مو د ځینو شاعرانو شعرونه او خبرې اوریدي وي چې څنګه د بیان ازادۍ له حق په ګټه اخیستو سره د شعرونو له لارې د خپل قام او حقونو لپاره غږ پورته کوي. همدې لړۍ ته دوام ورکوو. په پېښور کې د سیاسي شعرونو لپاره د پیژندل کېدونکي هنرمند امجد شهزاد یو شعر دی چې زور خلاف مزاحمت ژوند دی. د زور خلاف مزاحمت ژوند دی که نور دی وس نه رسی شور جوړ کا. امجد شهزاد هم دغه سی شور جوړ کړی دی. هغه نثر هم لیکي او د شعر ترڅنګ سندرې هم وایي. کله مې چې له هغه وپوښتل چې کومه لار د بیان ازادۍ لپاره تر ټولو ښه ده، نو وی ویل چې هر هنر د خلکو زړه کې ځای کوي، خو مهمه دا ده چې هنرمند د حق لپاره غږ پورته کړي.
شاعرانو خپل کردار ډیر په موثره طریقه ترسره کړی دی، د امن دپاره، د ورورولۍ دپاره، د کلاري دپاره، د مینې دپاره، د کامیت دپاره. دغه کردار جوت دی او د هغې په ولس باندې واضح اثرات دي، ځکه چې د شعر ژبه داسې ده. د شعر ژبه ډیره شیرینه وي، ډیره خوږه وي، ډیره شایسته وي او داسې وي چې اثر لري، زړونو ته کوزیږي. نو او کومه خبره چې د زړه نه وشي هغه خامخا زړونو ته کوزیږي. نو په دغه ناورینونو کې په ولس چې کم مونږ ته راپېښ دي، کمې کشالې راپېښې دي، مونږ د کم ترهګرۍ سره مخ یو، د کمې بدمنۍ سره مخ یو، پاره کې زمونږ هنرمندانو ټولو او بیا بالخصوص شاعرانو لیکوالانو خپل رول ډېر په معاصر طریقه ادا کړی دی.
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو مشال آنلاین خبرونه اورئ. نن پکې پر دې بحث روان دی چې له شاعرۍ څنګه د بیان ازادي د وسیلې په توګه کار اخیستل کېدای شي. دا او د مشال نورې ټولې خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام او د مشال ریډیو په موبایل ایپ هم اوریدلی شي. د بیان ازادي د اوزارو په توګه د شاعرۍ په ارزښت خبرو ته دوام ورکو. په خپل خواوشا کې کېدای شي تاسې ډېر داسې مثالونه لیدلي وي چې پښتانه شاعران په خوږو خوږو الفاظو کې د ترخو ترخو حالاتو ترجمانی کوي.
ته وخت کې د تواور چې مونږ سره واړو صاحبا رنگ مو هډېر ګران شي زونه نه غواړو صاحبا او د تندې مروبه قاده ژوندانه غواړو صاحبا زمونږ لاړې وچې دی وبه غواړو صاحبا مونږ نورې د ګیلټو تمغې نه خپل قربان شم خپل واغواړو د خپل خاورې سره غواړو صاحبا او زمونږ نخترونه او چینارونه پکې وسو د جنگ د تنورونه نور ساړه غواړو صاحبا او ودان یما په دغه کنده تار باندې خپایم مونګلر او بر پښتون په یو کال غواړو صاحبا
شیرونه د مشهور ځوان شاعر ودان عثمان خیل دی. هغه وای د ټولنیزې بے انصافی ډېرې کیسې لیدلې چې د شاعری پرې ډکه ده. نوموړی ذاتی کله چې زړه ډېر درد کړي نو خبرې ترې شیرونه شوي او خلکو ته رسیدلې دي.
شاعران لګیا وی د اولس لپاره خبرې کوي. په اولس باندې چې پر روان وخت کې کم حالات راځي نو هغه هم دوی پیشنګوي کوي. کم حالات چې تیر وي د ماضي خبرې هم دوی خلکو ته ور یادوي او د حال خبرې چې کوم دي نو هغه هم رواني وي. ډیر شاعران زمونږ د شاعران د ذهن ډیر زیات تیز خلک وي نو دوی چې کله هم یو داسې حادثه وشي داسې خبر راشي نو ډیر زمونږ ډیر تکړه تکړه ملګری شته دي چې هغه فوراً په شعر کې په شاعرۍ کې دغه خبرې چې کومې دي نو هغه مخې ته راوړي د میډیا د لارې او هغه بیا ډیر لوی کار هم ادا کی.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بالکل اوریدونکو دا د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه ده چې تاسو له مشال ریډیو اورئ. زه ساسي کوربا بشیر گواکیم. اوریدونکو کله چې د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ په 2013 کال کې د پښتنو د حقونو اخیستو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې خپلې جلسې لوی او پراخې کړې
نو قامی سندری د احتجاج مهمه برخه وګرځیده. دا غورزنګ غوښتنه لري چې غیب کړل شوي کسان دې عدالتونو ته حاضر کړل شي. د پاکستان پوځ دې د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات وکړي او پر چک پوسټونو دې خلکو سره نرمښت وشي. د پوځ ویندانو په بیا بیا ویلي چې د ټولو وسلوالو پر ضد بی توپیره عملیات کړي او د ترګری په ضد جګړه کې د ګڼو سرتیرو قرباني ورکړې ده. حکومت د لادرکه کسانو د موندنې لپاره یو کمیشن جوړ کړی. اوریدونکو، تاسو به د پښتون ژغورنې غورځنګ په مظاهرو کې ډېرې داسې سندرې اورېدلې وي چې د قانونو د یووالي او حقونو د ورکړې ذکر پکې په جار شوی دی. په دوی کې یوه سندره چې ډېره مشهوره ده د ممتاز اورکزي شعر دی او نوموتی سندرغاړی کرن خان ویلی: مشال ریډیو د بیان ازادي پړه مشال آنلاین خبرونه اوري. څه موده مخکې د ګڼو شعري کتابونو لیکوال بسین یوسفزی یو نظم ډیر مشهور شوی و. دا نظم به تاسې اورېدی احتجاج نومېده او په یو شکل پکې خلکو ته پیغور ورکړل شوی و چې ولې د خپلو حقونو لپاره نه راپاڅېږي. د دغه نظم لږه برخه به لږ وروسته واورو، خو اوس به د بسین یوسفزی خبرو ته غوږ شو چې وایي شاعري که څه هم الهامي وي، خو ځینې وخت باید په شعوري ډول هم هڅه وشي چې خلک د بیان ازادۍ حق عملي او د تشدد د مخنیوي لپاره خپل آواز پورته کړي. له هغه مې وپوښتل چې په شعوري یا قصدي ډول داسې کول به د شعر خواږه کم نه کړي.
شاعري هم د امن، د مینې، د ورورولۍ، د خوشحالۍ اظهار دی او هغه انسان ته د خیر خبرې ښایي، انسان ته د محبت او د نزدېکت خبرې ښایي. نو نه په شاعرۍ کې څه داسې منفي خبره شته، نه په موسیقۍ کې شته. شعوري طور کوششونه روان دي او لیکنه کېږي. اکثر موسیقاران، اکثر سندرغاړي هم د داسې تناول انتخاب کوي چې هغه ولس ته خیر ورسوي او په ولس کې د جنګ خلاف یو کرکه راپیدا کړي، د امن او د سولې سره محبت او د زدهکړه راپیدا کړي. د دغه سلسله پیل شوې ده او د دې وخت روانه هم ده، او که موږ غواړو دا په یو کوټلي ډول باندې هم دوام لرلی شي.
تاسو جنازو قتل عام شو کنا، ظلم د جماعت په درو بام شو کنا، جبر مخ دین دنیا د قامو شو کنا، تاسو د ریختیا ویلو توان چرته دی، تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی، چرته دې د کام د زړه درمان چرته دی.
اوریدونکو، له همدې سره د مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه د مشال آنلاین خپرونه پای ته ورسیده. بل اونۍ به بیا پرې بلې موضوع در سره غږیږم. تر هغې به در سره زه بشیر ګواښ مخخه وکم. خوشحاله ژوند ولرئ.
تاسو ته تاریخ نخې ورکې کړې کنا، تاسو ته خپلې درنې سپکې کړې کنا، هر خوا ته کرکې 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 کړې کنا، پیرو خان او بچا خان چرته دے، تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دے، چرته دے د کام د زړه درمان چرته دے.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ویډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار،
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
دا
cortometraggio va a Darling di Saim Sadiq.
Marathon ke khilaf jaane wala
Ahmed Shah Dali.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نهې په ورځ په دوو، د شروع په ورځ په یوه نیمه او د خالی په ورځ په څلورو بجو اورېدای شي.
مشال لړیو ته غوږیستئ، زیم ستاسو کوربه اسرار الله مومند. تاسې له دمې مخکې د مشال آنلاین په نوم اونیزه خپرونه واورېده. اوس راځو یوې بلې خپرونې ته. اورېدونکو، په تیرو خپرونو کې تاسو په افغانستان کې د بدمنۍ نه وروسته افغان سندرغاړو او هنرمندانو ته د ورپېښو ستونزو په اړه واورېدل. د نن په سازونه زنجیرونو خپرونه کې بحث کوو چې په پښتونخوا کې تخلیقي اظهار د کومو خطرو سره مخ دی او د هنر د ودې لپاره څه هڅې روان دي. دا خپرونه شاهین بنیرې وړاندې کوي.
تړلم شه اوریدونکو، شاهین بنیری ام او په پښتونخوا کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځنګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په تیرو خبرونو کې تاسو په افغانستان کې د بدامنین وروستو افغان سندرغاړو او هنرمندانو ته د ورپی خستونزو پاړه واوریدل. د نن په خبرونه کې بحث کوو چې په پښتونخوا کې تخلیقي اظهار د کومو خطرو سره مخ دی او د هنر د ودې لپاره څه هڅې روانې دي. د اگست په لسما د عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پېښور په باچا خان مرکز کې د هنر د ودې لپاره د انګازې په نوم د یوې ادارې پرانستو اعلان وکړ. نوموړي پر دغه مهال را جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د انګازې مرام مړه هنرونه راژوندي کول او د موسیقارانو، سندرغاړو او هنرمندانو ډاډګیرنه ده. نوموړي زیاته کړه،
په باچا خان مرکز کې به د دې هنر کلاسز ورکول کیږي او څنګه چې موږ دنیاوي تعلیم مفت ورکو، همدغه سه غریبانو ته به مفت تعلیم د رباب، د باجې، د ستار، د تبلې، د ډول، د هارمونیم او د دې هر څه ملایي. پېښور په تاریخي توګه د هر هنر مرکز پاتې شوی دی. موږ هم هغه سه پېښور وو چې کوم حالات په دې سیمه، په دې منطقه، په دې علاقه تیریږي. زداینه مو زدا غنم چې د پښتون قام دشمن، د پښتون قام، د پښتون کلتور او د پښتون جبه خاتمه کول غواړي. په خبر پته ورو وختونو کې لته کار شو کټولونه لوي اماته دغه د لاندې زمون میوزیک خو شاعرانو خو تر دې هدا پورې چې گلزار لالا پخپلا جلاوت نه تلا، تر دې هدا پورې چې زمون د دنیا ګلوکاران، فنکاران ټارچر شو. زما اوس هم یاد شي د جړا انجامو چې زمون د یو زنانا سنگر نه وخته کټ شي. خو زه به دا نه وایم چې انګازې پروډکشن د پښتنو د دغه اواز ترجمانی ده.
د ایمل ولی خان د وینا نه وروسته په سوشل میډیا ځین خلکو نیوکې وکړې او دا کارې د مذهبي قدرونو ضد وباله. خو په پېښور کې د کلتوري چارو پوه او لیکوال امجد شهزاد وایي چې موسیقي او هنر د پښتنو د ټولنیز او کلتوري ژوند یو مهمه برخه ده او په دا رقم پروپاګاندو ځین خلک غواړي چې پښتانه د خپل کلتوري تاریخ نه خبره وساتي او د سغدریزه لور ته روان کړي.
په هغه وخت کې چې کم د پښتنو مجموعي کما ټولنیز سټراکچر او کما ډانچوا هغه کې دا ټول چې زمونږ په ټولنه کې څومره کسبګر طبقه ده، څومره کسبګر دي، نو داسې دا هم یو کسبګر طبقه وه. په هغه وخت کې هم دا هم یو کسب و، موسیقي د دغه کسبونو نورو په شان. نو څنګه چې اوورآل نورو کسبونو ته به پښتنو داسې پخا نظر نه کتل کسبګرو ته، او دغه بیا باچا خان چې کله راغی نو د هغې نه یو سټینډ یې واغستو، باقاعد عملي کار یې وکړو، دغه خلک یې ځان سره خوا پورې ونیول، په خپل تحریک کې شامل کړل. او تاسو ته هم ټولو ته پته ده، ملګرو ته، اورېدونکو ته، چې باچا خان دغه چمیار او دغه نایي
ډیر خوکو خانانو په مقابله کې اغی له عزت ورکو فوکیت ورکو په الیکشن کې داغی خلاف ولا ټکټونه ورکړل خدای خدمتګارانو طرف او اغی هغه الیکشن وګټو هم یا دغه دغه یو نظر شو دا صرف د میوزیک سره تړلي خلکو لپاره نه وو دا د ټولو کسبګرو لپاره وو چې په هغې کې موسیقي والا هم وو
کارپوهان وایي چې په تیرو سلویختو پنځوسو کلونو کې په افغانستان او پښتونخوا کې د فن او هنر پر ضد یو داسې کمپاین چلیدلی دی چې مرامې په سیمه کې تشدد، عدم برداشت او بېقرارۍ ته لار هوارولو. آیا موسیقي په اسلام کې حرام ده؟ په دغه اړه مو چې د پښتونخوا په تخت بیه کې د یوې مدرسې د استاد مفتي معاذ نه پوښتنه وکړه، نو نوموړي وویل چې اسلام د میانه روی او اعتدال مذهب دی او د ژوند په یوه لاره کې هم د سخت دریځې ملګرتیا نه کوي.
په قرآن یا په حدیثو کې څوک ماته په یو دی چې هم دا خبره وښایي صراحتن چې ساز حرام دی یا زبویم چې طرز ورکول یو خبره دا حرام دی، ترنم حرام دی یا موسیقي حرام ده، د سره ریلیټډ باندې خبرې نور هم دا یو ځای دی چې صراحتن نشته. ځکه چې په هر ځای کې اسلام حد خوله خو په دې کې صراحتن نه د اقرار خبره شته نه د انکار خبره شته. د نبی علیه السلام آثار که په د موسیقۍ په رد باندې په بعض ځای کې راغلي، د موسیقۍ په ښه باندې هم راغلي. موږ دا خبره کوو چې په دې وخت کې دا کم څیز روان دی او دا کمه کیسه روانه ده او زیبا هنرونو ته سپک کتلې کېږي، اوس که په دې کې موږ دا خبره کوو چې یا دا جنکۍ سندرغاړي نو هغه د آواز د هر او د پردې تر سحده پورې زموږ وچې امکان لري. خو که موږ اذان کوو، موږ تلاوت کوو، نو دا به هم موږ د دغې اوو سورونو نه په یو سور کې کوو. هر هغه شی چې هغې موږ مړۍ کې ډېر دونکو نو هغه به خامخا د یو سور نه وي. نو فقط د ترنمو پورې خو دا خبره لکه بیخي جایز ده. په دې کې خو هېڅ خبره نشته او نه په دې چا دادا رد کولی شي. په دې خبره باندې ترنم کول دا ناجایز دي. اوس چې ترنم جایز دی او ترنم ناجایز دی، ترنم خو هم په دغه اوو سورونو کې د بل څیز نه خو نه وي او ساز هم په دغه کې دی. نو زما په خیال کې زما خپل ذاتی چې کوم تحقیق ده او کوم رائے ده، نو زما په نیز باندې خو په دې کې خبره ده نشته.
لیکوال او موسیقار امجد شهزاد بیا وایي چې د پښتنو په سیمو کې په تعلیمي نصاب کې د مینې، امن او پرمختیا پر ځای داسې ښودل کیږي چې خلک د خپل کلتور او تاریخي ورثې نه بے خبره وساتل شي. هغه زیاته کړه چې باید په سیمه کې د انګازې پرنګ د هنر او کلتور مرکزونه پرانستل شي او د مستقل امن لپاره فن او هنر ته وده ورکړل شي. نوموړي زیاتوي چې هغه خلک د فن او هنر مخالفت کوي څوک چې په خلکو خپل رائے په زور منل غواړي.
دغه خو که څوک دغه باندې نیوکې کوي یا په بدله کې د ایمل ولی خان دغه خبره، نو زما په خیال هغه په هغه پخوانی پنځه شپېته او یا کاله پخوانی وخت کې زمي په ذهني توګه اوسي دغه نفسیاتي رنځوران دي، نو دغه خبرې ته اهمیت نه دي ورکول پکار. باشعور خلک خلک او مهذب خلک په دې پوهیږي چې هنرمندان او کسبګر چې دی د ټولنې برخه ده او دا د یو مخصوصي طبقې کار اوس نه دی پاتې. ټول خلک چې دغه اهلیت لري، دغه زر، دغه قابلیت یې پکې، د هنر یو یو ذوق یې پکې، خلک دا ټول هنرونه سره کوي د روزګار په طور یا د شوق په طور.
اوریدونکو دا وا زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سر رازو. خپل قربا شاهین بونیری ل اجازه ورکې. د الله پامان.
فقیر شمیری فقیرم کم توپا امیر شمیری امیرم کم توپا امیر شمیری امیرم کم توپا فقیر میری امیر یما گمی سوپا.
دل برو صدقی لرئی خوانما
سوک دینا کاندی قسم پر گردگار قدر ہم لرم مطور کے آدینار زد نارا در ہم نلرم پکور کے ولی نور لمی بولی دنیا دار
دنیا پسے ظہر اما
ہسنا چھے دنیا پسے ظہر اما
کم سوپا امیرے میری امیر اما
کم سوپا امیرے میری امیر اما کم سوپا امیرے
سڑے شما چھد درس جہان پستر گو کی ازلے شما تمامی جہان لمن رات سخن غاڑی سپین زڑو کے میں اغسطے تور کو دے شما دنوزوے حمدہ رحمان دا غیار دا کچھے